یا گاز پرته لدی چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي جرمنی ته رسوي. د روسیې د گاز نه لیکي به د بالټیک په سمندر کې تیریږي او د روسیې لپاره ګټه ایدا ده چې د ترانزیت لپاره به د اوکراین په ګډون د ډیرو اروپایي هیوادونو له مالیې خلاص شي. مایک پنس ویلی چې دا پروژه به جرمنی تر دې حده پر روسیه متکی کړي چې د روسیې په برمته به بتل شي. د نورد سټروم دوه پروژه سشکال بشپړیږي. واشنگټن او حتی یو شمېر اروپایي هیوادونه ویره لري چې دا پروژه به د روسیې پر ګاز د ټولې اروپا اتکا په بې ساري ډول زیاته کړي او په دې ډول به د مسکو تره حتی په سیاسي مسایلو کې درنه شي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پرون د جرمنی او ترکیه حکومتونو ته خبرداري ورکړ چې له روسیې سره یې ستر اقتصادي معاملې کړې دي او دواړو ته یې وویل چې دا کار یې خطرناک عواقب درلودلی شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ا تاسو ته ریډیو تر نورې دن کو په سلامونه مو هر کله کوم به هم ز مریم توخی ما دوستانو ککړیو به ان آواز د سکول لپاره ستونزې جوړوي، بلکې د ککړیو بوڅخه البته د لاس منځلو او لامبو وهلو او ځان منځلو په وخت کې هم ازینی میکروبونه انسان ته انتقالېږي. دا چې کوم موضوعات په نظر کې ونیسي تر څو د اوبو د لارې ناروغیان موږ ته انتقال نشي، په دې خبرونه کې مو هم دا موضوع ټاکلې ده. درن میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب عزیز الرحمن امرخیل سره ده. اډینه به دا پوښتو چې کومې ناروغیان البته په بو کې موجود دي او څنګه کوي شو چې د دې ناروغیان نو وقایو او ځان وساتو کله چې په دې ناروغي اخته کیږو څه باید وکړو. په پیل کې به ډاکټر صاحب ته خراغلاس او ډاکټر صاحب بخیر اغلی. ډاکټر صاحب نوې پوښتنه ولا سي ماتره کوچ پاک او کوم او په تویل کیږي
د څکلو خوندي او به هغه وبدي چې د ناروغي د میکروبونو یا د بکتریاو څخه خالی وي او زهري او کیمیاوي مواد پکې د منل شوی کچه څخه ښکته وي. ویل شو چې د څکلو د خوندي او د سرچینې څخه به دې معنی چې یا د یو بود نل یا سرتړلې څا یا لاسي بمبه یا ژوره څا یا خوندي چینه یا خوندي کاري څخه وي. همدارنګه د بهرنۍ ککړتیا په ځنګړې توګه په غایته موادو د ککړېدو څخه خوندي وي دته د څکلو خوندي او ویل شي.
څنګه ککړېږي لاملونه څه دي؟
مننه چې یو بود ککړېدو لاملونه به زه ویم چې یو بو سرچینې سره د خزل او انساني او غیته او حیواني غیته موادو موجودیت د اوبو سرچینې ته نږدې د حاجت رفع کول، د یو بود څخل لپاره د ککړو ناپاکو وسایلو کارول، همدارنګ پاکو بو سره د ناپاکو لاسونو او ناپاکو لوښو اړیکه د اوبو سرچینې ته پاملرنه نه کول، همدارنګ کیمیاوي مواد په طبيعي توګه په ځمکه کې موجود وي یا هم په صنعتي فابریکو د پروسس لپاره رامنځته شوی وي دا د دې سبب کیږي چې اوبه ککړې شي.
کوم ناروغي په ناپاکو بو کې یعنی موجود وي او د ناپاکو بو څخه مایستر شي؟
کله چې اوبه ککړې شي موږ ویلای شو چې اکثره امراض د اکثره ساري امراض مخصوصا یا په ځنګړې توګه د نسنسته د څنګه پخت کې د غیټه موادو میکروبونه چې په سطح باندې وي یا د څاد لارې نه اوبو ته یا مایات انتقالي خبريږي به د انسان په واسطه څکل کیږي یا کینارات ته د تلو ورسته د لاسونو د منځلو لپاره میکروبونه خوړو ته انتقالي چې ورسته بیا د خوړو خوړل او مربوطه شخص په نسناسته باندې اخته کیږي یبدا میکروبونه بیا په دې شکل نور ته خبريږي.
یوازې نسناسته د ناپاکوبونه پیدا کی ک نور جلدی امراض او نور امراض همشته؟
مننه نه بالکل نور مرزونه همشته. موږ ویلې سو د امراض په ترڅ کې انټونی امراض ساري امراض کوم چې انتقالیدونکي امراض دي نور محرقت ته بعد همدارنګ بسدل ریزنټری ده همدارنګ جارډیازس په نامه یو بل ناروغي ده شجلوزس بل ناروغي ده ځینی وایروسي امراض دي وایرل ګاسترو انټرایټس همدارنګه ډینګي یو بل خطرناک تبه ده انتقادي او بو سره تړلې ناروغي ده بل ځینی جلدی امراض دي سکابیز ورتوي په دې باندې اخته کې د سترخوما ورتوي ټایفس ورتوي همدارنګه ملاریا همدارنګه ټریپانوزمازس فیلاریازس داسې ډېری زیاتې ناروغي دي چې ممکن یا به بکتریایي وي یا پروتوزوایي یا هم وایروسي ناروغي.
ښه ډاکټر صاحب رازو دې پوښتنې ته چې په ټول افغانستان کې څومره خلک پاکو بو ته لاسرسي لري؟
باید وایم چې اول بیت نړیواله کچه خبره وکم چې تقریبا 155 میلیون خلک اوس هم د اوبو خوندې اوبو ته لاسرسي نه لري. افغانستان کې 55 سلنه یوازې 55 سلنه خلک د څښلو خوندې اوبو ته لاسرسي لري او باقي 45 سلنه چې تقریبا 10 میلیون خلک کې د اوبو د څښلو خوندې اوبو ته لاسرسي نه لري.
ډاکټر صاحب څنګه کوي چې موږ یعنی کو اوبم ناپاک یا غپاک کو او ګټي پورتکو
موږ څلور میتودونه لرو چې کولای شو دی غی په واسطه باندې موږ ناپاکی وب هغه پاکی کو. څلور میتودونه درو، یو میتود څه ده؟ هغه دی اوبو د شولو میتود ده، چې د شولو په واسطه باندې دا ډیر عام میتود ده، هر څوک پی پویږي. اوبو د شولو په واسطه باندې نه خوندي وب خوندي کیږي. دویم هغه دی کلورینیشن میتود ده، چې کولای شو د کلورین دی محلول په واسطه د کلورین دی اضافه کولو په واسطه باندې اوبه نه خوندي وب خوندي کو. په لاندې توګه کوایم چې د کلورین هغه سرپوخ چې د یو سرپوخ د شل لیتر اوبو لپاره چې نیم ساعت خاطر باندې پکې اچول کیږي، دغه نه خوندي وب خوندي وب بدلیږي. او دریم د لمر د وړانګو میتود ده، چې اوبه لمر ته ایښودل کیږي. تر ټولو اسانه او ارزانه میتود هم همدا ده. او اخري میتود څه ده؟ هغه دی چې دغه دی فلټر کولو میتود ده. دغه څلور میتودونه کولای شو موږ د دې په واسطه باندې نه خوندي وب خوندي وب باندې تبدیل کړو.
ډاکټر صاحب، که مثلا څوک په داس ناروغیانو شته، مخ کې ادمونه وکړه، کولرا او هیسالات او جلدی ناروغیانو باندې اخته شي، کومې لارې چاره شته چې هغوی څنګه تدابیر وکړي؟
مننه. د ناروغ یوازنی درملنه چې ده، موږ ویل چې د اوبو نه راټوکېدونکي یا رامنځ ته راتلونکي ناروغۍ اکثر نس ناستې دي، او په یادو ناروغیو کې د بدن مایات ضایع کیږي. د ضایع شوي مایاتو بیرته پوره کول یې درملنه ده، چې معمولا کولی شئ چې په اسانۍ سره په کور کې د وریجو اوبه، شوروا، یخنی، همدارنګه د میوې څخه جوړې شوې اوبه ورته ورکړئ. همدارنګه څومره زر چې کیږي او وارث ورته شروع کړئ، هغه کوچنیان چې د مور شیدې څښي، د دفعات د شیدو ورته زیات کړئ، زیات نه زیاتې شیدې د مور ورکړئ. همدارنګه که چېرته ماشوم وضعیت ډېر خراب وي، یا یې لاسونه پښو کې زور نه وي، شیما پکې نه وي، بې هوښه درته ښکاري، کولی شئ زر تر زر ډاکټر یا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ.
دا مدني اوبه څنګه دي؟ ځینې وخت ځینې خلک بیا وایي دا مدني اوبه هم په صحیح ډول سره پاکې نه دي، که په دې اړه معلومات راکړئ.
مدني اوبه چې دي، موږ یې مدني اوبه بولو، تصفیه شوي اوبه دي. د هغو کارول خو لازمي دي او مهم دي، او نه یوازې هغه واړه بوتلونه یې، بلکې هغه غټ بوتلونه هم کولی شو په ډېر ارزانه توګه په مسلسل توګه له دغه مربوطه ځای نه ترلاسه کړو، چې ډېر زیات قیمت نه لري. فکر کوم 500 افغانۍ قیمت لري. دغه استفاده کول بهترینه خبره ده.
ښه ډاکټر صاحب، اوس موږ مثلا په کورونو کې ساګانې لرو، بمبې لرو، څنګه خپل ساګانې مسؤلې وساتو، پاکې وساتو، چې دغه نه ګټه پورته کوو، ناروغان شو؟
ډېر اړینې پوښتنې ته مو اشاره وکړله. ساګانې معمولا د اوبو د مهمو او د تر ټولو زیاتو منابعو څخه شمېرل کیږي. څه باید د 15 نه 60 متره د تشناب څخه باید لري وي، باید یو سرپوښ لرونکي وي، د سیمټي دیوال په واسطه باندې باید احاطه شوي وي، او هغه کومه ساحه کې چې دغه څه وجود لري کاملا باید پاک وي. څلور طرفه یا شاوخوا یې باید سیمټ شوي وي. باید لاسي بمبه وجود ولري پکې. همدارنګه که چېرته بمبه ونه لري، دغه په عوض باندې دغه په ځای باندې د سطل استفاده وسي، او مخکې دنه چې اوبه ورنه راوستل کیږي، اوبه ورسره راخستل کیږي، باید لاسونه پاک په صابون ومینځل شي. پس لغې اوبه راوخ.
یوازې د ناپاکو اوبو څکل امراض منځته راوړي. که د ناپاکو اوبو باندې لاس مینځل، لامبو وهل، نور کارول، تینه مثلا ظرف پکې مینځل، دا هم د ناروغۍ سبب ګرځي کنه؟
بالکل نه. یوازې دا چې ناپاکې اوبه وڅکل سي، اصل کې دغه مرض چې میکروب چې د ناپاکو اوبو نه د ناپاکې اوبو مطلق د سبب کیږي، چې هغه ناروغي منځته راوړي، یا یو ناروغ شخص نه روغ شخص ته د میکروب انتقال سي، عموما یا مایات وي، یا چاپیریال، یا حشرات یا مچان د سبب کیږي، یا د لاسونو ګوتې چې دې ته د اف ډیاګرام وایي، د مثلا میکروبونه دي د غایته موادو څخه د چاپیریال لارې نه یو روغ شخص ته انتقالیږي. بلګې په توګه موږ ویلی شو چې د غایته موادو میکروبونه په سطح باندې پراته وي، د څا د لارې اوبو، یا څوک چې لامبو وهي مثلا، هغه د ځان سره راخلي، دا مایات خپریږي او د انسان په واسطه دا مایات مثلا څکل کیږي. یا مثلا کنارات ته د تلو وروسته د لاسونو د نه مینځل له کبله میکروبونه خوړو ته انتقالیږي. که چېرته ظرفونه پاک نه وي، طبیعي خبره ده چې دغه میکروبونه هغه ظرفو ته راځي، بالاخره په هغې کې ماړه یا ډوډۍ خوړل کیږي، او هغه انتقالیږي، شخص هغه خوري، او له دې له کبله بیا ناروغ څنګه کیږي، مریضي.
خلک څه ویل لري چې خلک باید څنګه څه وکړي چې دغه مشکلات نه خلاص شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید شخصي نظافت او حفظ الصحه ته ډېره زیاته او جدي پاملرنه وکړي. لاسونه په صابون باندې همیشه ومینځي. یوازې د لاسونو مینځل په صابون باندې 40% نس ناسته یا اسهالات راکموي، 25% د تنفسي لارې انتانات یا میکروبونه راکموي. په کوم وخت کې باید لاسونه ومینځل شي؟ دغه وختونه ډېر مهم دي، د حاجت رفع کولو څخه وروسته، یا د انساني او حیواني غایته موادو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته باید لاسونه په صابون باندې پریمینځل شي. د ماشوم د ډایپر یا تکې در بدلول، او د ماشوم د غایته موادو د تر ځای په ځای کولو وروسته، همدارنګه خوړو د خوړو څخه او د ماشوم د تغذیه څخه مخکې باید لاسونه په صابون ومینځل شي. بل ژر تر ژره د خوړو د تیارولو په وخت کې د خامو خوړو سره تر اړیکې وروسته، مثلا د چرګ غوښه یا نور هر غذا چې پخوي، د اړیکې په وخت کې لاسونه ومینځل شي. د غنه مخکې د چټلو یا ککړو سطحو سره تر اړیکې وروسته لکه کثافت دانی خرم کالی یا په زین نور مهم سپارښتنې دي چې زمونږ هم وطنوال یا هیوادوالی هغه جدي پاملرنه ورته وکړي.
ډېره زیاته مننه.